برفی څو څلور مرمۍ لګېدلې او حاضر دمې حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څاروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال 95 کلن رابرت فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشره زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیتر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیتر پلیګرینی چې د رابرت فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دې برید بوشنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو تر څنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري. د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړي.
زم رابرت فیکو په اړه ویل کیږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن ارخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ خو اوس چې ټاکل شوی و د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دریم څلور ورځ پر ورته ګوري به ورته چې ګشا کارو کا ګڼ کور دی شاخه کور دی کې مرمل دري او دې قاني کور نه وي کې خانه کور نه دي. نو اکثر خزه په داس مشکلات کې اخته دي او کوي کلرو کور نم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله.
زینې کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمل لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زمونږ په سوپا سانه دور نه ورکی سو کور سره دوستی نه کوي. دا خبرې خو ډیر ناوړه پایلې لري کدی پوښي.
نن ام د موضوع سیروم ملتي ام وکړی. قدر من اردونکو خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې گزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر آشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم قرباندي کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم. هر دفعه که اولادت کردیم کسی کدیما کمک نمی کرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس میگو.
پنج اولادونه لرم. هر جلمه چی اولادت کرده چال ما سرم راستن نده کرده. خواه این درور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره. ما هم طول دران کار رو ده کول ملمانه بوه. یاو من دو من اولم اخپل علم دول. ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پو گرک رل ویلی ده پورت که بام دیو خیجه و چی وچ چی. هیچا هیچ دولم رستن را سرکول. هم آغا دردونه وز هم زما پا زان کلا پاتی دی. د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي، له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکرې په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي، اما کله چې د خسرګنې کور ته ځي نو هغه ته د یو غلام په سترګ ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی دی، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کور راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا هغوی شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي، هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیر بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپل کوم ځان کولای شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو:
نور زمانو ته سوپ آسانی دور نور کوي، سوپ سره دوستی نه کوي، سوپ سره ښه وضعیت نه کوي، سوپ سره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه و سره مرسته وکړي، له بل لورې څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کېږي دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه و سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کراته هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانی چې دام غړی هم د کلیو بانډو له ښځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکله مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له ښځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنیو لخوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي، هغه د هغې نه بچه هم مثلا دوک ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغلته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورونو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څاروي غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جیګه شکار وکړه، ګڼ کور دی، حتماً په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قاري کارونه پېکي، قاري کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولی، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میله کره پیدا شي او ښځاتمن باید میله کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي، هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسېږي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه یې باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي، یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، ولادت غیر صحي دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خرابه شي، یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي. نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې بدن کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، چاله به خوی دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
تغیرات رزی او ودا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري چې پیدا ټول شاین ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت دې میړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپه کو کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي. ام دې خوراک ته، ام دې استراحت ته درانه کارونه باید پیونی شي په هغه وخت کې، خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي دې باندې ونه کړي. او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ځل مسله لرو، یک به مو د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم معلومات شاید اون لري په دې اکړه چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري، بیا دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، د خپل تاوتر خوار دې چې ترسره کېږي. د خوزر
دلته څومره او قدر رامنځته کېږي، دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځ تیرې کړي، کې ډېر ډېر زیات ستونزې تیرې کړي، بل اخر دا راپورته کېږي او کار کوي، څومره دلته او قدر رامنځته کېږي او پراتونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخيږي، بل اخر دا مور هم بیرته د کور خلکو سره هغه ښکولو ته زړه نه کېږي.
مقدر هم دغه ځینه را پیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله اندا ملامت وي، یوازې سنیم چې اندرېندې او واقعی اندا کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدی همدغه ځینه را پیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي. په چې کله دې تم چانس په لاس ورسی، دا به عین کار کوي، برته د خپل سرګانې سره، د خپل لورونو سره، د خپل خواخ سره، د خپل خسر سره، د خپل اندران سره. او دا کور کې خدا خواخ به د فکر وکړي چې زم لور لرم، نن کدا زما ګور د بر کو ناراغلی نه، زه دې توجه ونه کوم، سبا زما لور ودیږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره هم دغه سوشي. او هم دسې کیږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نارامه کی، څوک چې خپل کور کې خپل وراندار نارامه کی، پاینده کې دغه وراندار هم تاسو نارامه دي.
بله، نو په دغه سی او وضعیت کې با کورنۍ او ته څه ویل ولرو چې هغه یو بل مشهور خبره دا وای کارده میګرده، نو یو وخت بل خرم دا چلند کیږي وسره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنۍ او ته؟
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردی خورلور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردی خورلور تاسو کرنه راتله، اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لور باندې دغو کړه نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وي کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نشي چې زوی کله میړه یوه خبره وړاندې ښځو منی الوې دا ښځه ده په مسله وي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به یې ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور ته سره واده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودیږي زی بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ځایره اوسې ته ورسره خرابې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په ویلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو کله داسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړیږي تاسو د خپونه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دیم حتمانې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګین ته راواده وي تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړي هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړي
بله که هغو انګورګانو ته یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چلي او ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل میړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل میړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خوښ سره کېني خپل خسر سره کېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېده حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي منتا داسې نه شي چې خویان خاصه یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف وخته شي یا خدای نه خاصه یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلی دي اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګ شي اپین به خوړلو یا به دا د مږکانو دواګانې خوړلې یا به خپل رګ د لاس غوڅولو همدغسې کیسونه ما ډېر زیاتې سوي دي همدغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشین به ځي بالاخره دوی په ژوند کې ناکامېږي دا کار باید ونه کړي او ساده باید ورته وکړي او د خبرو اترو لار باید دی یوه لار پیدا کړي کېدای شي د خپل پلار کور سره د خبرو شریکې کړي هغو حمایت ترلاسه کړي هغو مشران یې راشي د مشرانو سره یې کېني تر څو د دې ستونزه حل کړي نو همدغه لار ده ځکه اوس موږ داسې نهاد نه په هغې ځای کې نه لرو شي د دو ملاتړ وکړي مجبور شي دا فامیل نه باید یا د پلار کور یا د میړه کور د دو ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ژوندی اوسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی پسرلی صاحب په پایل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دم غړې د اوزګاری له وجې کوم ستونزو سره مخ دي
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر خنه دی امیدوار کوم کې هم نه دی مشکل نه دی چې کوم ځوانان چلته دي هغه په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پری دي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي د شهري ژوند ګوري ډیر سخت دی بیرته د وطن ارمان کوي نو ته ټول خو خبره ده چې سړی قناعت وکړي او خپل دشته مرابو څخه استفاده وکړي زه دا وایم چې افغانستان یو غنی ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بلې اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونه دی، زه همیشه پلاتفورمونه زه چک کوم، ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثر ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلست څه جوړ کړي، بس یو چاته ولیږي، بیا شکایت کوي چې زه نه شارلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې، پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپل پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته، هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو اطمینان خبر یاستې چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري، که هر دفتر ته سر ورښکاره کې هغه کسان دي چې هغوی نه پوهېږي، اصلا په دې نه پوهېږي چې یوه امضا چیرې وشي، مګر د یو ځوان په ځای مقرر دغلته څومره د افغان ځوانانو اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی.
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومت ولی دی، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه دا په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم چې وایي د پیښې نه تیښته نشته. اوس په موږ راغلی، کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دی یو وړوکی موقف وي، بل وي بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کړي، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نور تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بله، پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي، نو له پیښې نه تیښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده، که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي، سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو، د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو، او د ژوندۍ موضوعات پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، امون کول شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس په پښتانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په دغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وسو، په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تا څه کړي اوس وایه. ته په خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي، او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلاديش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چین په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولای چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت و داسې رامنځته سوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې؟ یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی، د الفت صاحب یو کتاب دی، نثر یې ډېر پیاوړی دی. ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولای شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک تلار سي، اپورډي تلار سي، فریلانس ډاٹ کام تلار سي، آنلاین برخو کې فعال سي، لینکډین کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولای سم، او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده، ته خپل د کار نمونه مات راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي، خو کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي. چې دا شی زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ ویسم، زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ ویسم، زما ورونه باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم، نه بل یم، زه یو غریب سړی خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفینا پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډله په نړیوالو مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته څه په سیاست؟ خدا خواري او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مو کوي، خپل وخت مه ضایع کوي، خپل فکر مه خرابوي، په اخر کې تاسو لیوانان کیږي. ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي؟ زما هیله دو غوښتنه د ځوانانو څخه هم ده،
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تمه کیږي چې دوی باید ډیر کار وکړي، فعال وسی. مګر یو څه بل تک فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سند روزي چې هغه کوم زده کړې په ابتدا کې لازمي دي، هغه باید ورته وسی. مثلا دوی پراته له خپل ژبې نه بل ژبه باید ورزده کړل سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره د دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي، او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای.
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو د تحصیل لاندې راغلي دي، او یا هم د غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو، او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخه ده او پسخان وهي چې دا هغسې ته، دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزي. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولې مونږ او تاسو زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه دیو کس یا دو کس ژوند تغیر سي او دوی ته وجو وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعات باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري. نیکوس پټولنه کې د سیاسي وضعیت راغلی چې وایي ټینګ نسې جو بس دا کړی ته کافر کېږي. دوم چې نسې جو به خود کاروبار جو به د ټکنالوژي جو به د ساينس جو به د پرمختګ جو به هم د اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستانی علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما مولا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی، رېګلی خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانی کوم مسلمانی غوره مسلمانی ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نو بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کې نه، مفت پیسو ته کې نه، خلکو پسې غیبت ونه کوي. مونږ ټول لګیا یو خیرات غواړو. زما او ستا پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعونه استفاده وکړئ. دو غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارډ ډالر مونږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. مونږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندهار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسی، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو ماښام د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی. دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوالونه کوي، عذر زهري بل چاته ونه کوي. وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرې، خو زحمت وباسي کار وکړي. نو ملا منبر ځوانا د ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. $3 تریلیون په اندازه معدن لرو، د 1490 ډیرو معدناتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي. ولې ځوانه لاسته دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلې استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم، خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو، ولا کوي لرو، خولو کې ډوب وي، بیچاره زحمت باسې کار کوي. نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پیژني قدر لري. ډیری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې خلک په ارمان کې، دا خلک د هغې په ارمان کې دي. دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
پسرلی صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعونه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی. که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي، فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسې کولای شي هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوسیاسي نظام یې در کړی، خلک یې در کړی، جغرافیه یې در کړی، محیط یې در کړی، هر څه در کړی. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شیر کاله مو چې جنگ وکړه چې سل رقمه ټاپې د کفر بلبل ولګو، پلونه جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم، اوس ستاسو نوبت دی. د الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو ته دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ته. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي، که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي، ملا به یې ماتېږي، بیا به خلک در په در روان وي، یو به یو خواهي بل بل خواهي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کړي چې دا مناسب نه دی. فقط دا ده چې زموږ دغه د مکتبونه خلاص کړي. په خدای زما زړه درد کوي، زما د زړونو وینې ساسي چې زما خویندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خویندې د خویندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي. د افغان په توګه، د یو ځوان په توګه ځان مسؤول بولم چې د خپل د خویندو لپاره باید زه کار وکړم. دوی باید مکتب ته ولاړ شي. دا نارینه ټول باید غیرت په دې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وځي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي، که هغه مکتب ته ځي، که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي، که استاد په توګه کار کوي. زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي، چې هغه ښه په عزت باندې خپل کار وکړي. دا اوس په ټولو هېوادونو کې ده، د اسلامي هېوادونو کې، د عربستان نیولی تر پاکستانه تر ترکیې پورې، تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه که ځي درس وایي، زده کړه کوي، د ټولنې یو برخه ده. نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي، باید ورکړ سي، او که ور نه کړ سي نظام دوام نه کوي. او دا چې نظام دوام ونه کړي دا د خلکو په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده، د افغانانو په ګټه نه ده. موږ غواړو چې وینې توی سي.
بله، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسې، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلمو افغان ځوان سیام پسرلای، تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری.
په مینه کې خارې ده خفه کې